او له دې سره د ماشام شپږ بجې سولې په راتلونکي یو ساعت کې درته دوه خبرې مجلې لرو. لمړنۍ پښتو خبرې مجله درته زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د باراک اوباما له پلان سره موافق دی، خو امریکا باید د افغانستان د وضعیت درک ولري. همدا مسله د روانې خبرې مجلې د سر راپور دی. دغه راز کوشش کوو چې په همدې خبرې مجلې کې درته د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د نننۍ شخړې حال هم درکړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وی له افغانستانه د خپل سرتیرو د شمیر د کمولو پر مسله غور کوي. د زابل امنیتی مسؤلین وی د هغه کنټینر پاړې تیرنې پیل کړي چې په پرمختللو وسلو او وسایلو بار د امنیتی ځواکونو لاسته ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا او متحدانو له روسیې سره لوبې ته ځانونه نه دي چمتو کړي. د امریکا دفاع وزیر وی افغان حکومت واشنگتن ته دلیل وړاندې کړی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر د کموالي پر اورو کولو غور وکړي. د امریکا نوی دفاع وزیر اش کارټر نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې کانفرنس ته د څرګندونې وکړي. محمد اشرف غنی وویل د تیر د سرتیرو د شمیر په اړه به د امریکا د ولسمشر سره بحث وکړي.
Our relationship is not defined by the number.
زویز موږ اړیکې د سرتیرو د شمیر لمخې نه، بلکې د همکاري د هر اړخیز سرنګوالي لمخې تعریفېږي. د ته په پام سره زه خوښیم چې د 2015 میلادي کال په اړه موږ یو اټکل لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه وسلون کې تګلار عملی کړي چې لمخې به یو لسو اضافي امریکایي سرتیری نوی ماموریت پر مخ بیایي. دا مهمه پریکړه وه. په واشنگتن کې زموږ د کتنې پر مهال به د لا پراخې همکاري پر وړاندې د سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړو. امریکایي ځواکونه د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې خپل عمده جنگي ماموریت پای ته ورساوه، خو لږ شمیر امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې دي چې افغان پوځیان روزي یا هم سلام مشورې ورکوي. دغه راز د افراطي ډلو په وړاندې د تروریزم ضد عملیات پر مخ بیایي. د زابل امنیتي مسؤلان وایي د هغه کنټینر په اړه څېړنې پیل کړي چې په پرمختللو وسلو او وسایلو بار د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي د شامې پر ازادي راډیو ته ویل په وسلو بار د کنټینر د انتقال په اړه درې تنه نیول سوي هم دي او څېړنې ورڅخه روانې دي. مخکې داسې راپورونه خپره سوي وو چې په پوځي تجهیزاتو بار دغه کنټینر کې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته امریکایي وسلې انتقالېدي. د شی حکومت ولی او اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي چې د نفتي موادو د تولید او وارداتو په برخه کې پراتستونځي به ژر تر ژره هواري سي. احمد زیا مسعود دغه څرګندونې نن په کابل کې د سوداګری او صنایع وزارت سوداګری خونې د استازو او د نفتي موادو د تولید او واردونکو شرکتونو د مسؤلونو سره د کتنې پر مهال وکړي. دوی وایي د سوداګرۍ وزارت سوداګرۍ خونې نور او ستاندرد یو بل سره ویني پر یو ځانګړي پالیسۍ سره نتیجې ته رسیږي. هغه پالیسۍ له ولسمشر سره شریکوي. هلته ولسمشر خپله فیصله کوي چې باید څه وسي. انشاءالله د تیلو د تولید او تصفیې په برخه کې پراته مشکلات به حل سي. شغلی مسو زیاته کړه چې په هیواد کې د نفتي موادو د تولیدونکو کمپنیو د کیفیت د معلومولو لپاره له بهره یو کمپنی افغانستان ته راځي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته د اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر اړخ نه افغان کډوال ستونزې لري او له دې کبله هر ورځ تر 300 ډېر کورنۍ افغانستان ته راځي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې په عدلي او قضایي ادارو کې باید اصلاحات راسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې د دې کمیسیون څېړنې ښیي چې په ځینو محاکمو کې عدالت په شفاف ډول نه دی عملي سوی. د ولسي جرګې ځینو استازو هم پرې اندېښنه ښوولې ده. ټاکل سوی نن سهار وختي 2:30 بجې ناوخته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره د کرکټ مسابقه وکړي. نننۍ مسابقه د پاکستان او ویست انډیز ترمنځ وسوه چې پاکستان ونتوانی د ویست انډیز لخوا ورکول سوی هدف پوره کړی او په 1500 منډو یې ماته وخړله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او متحدانو له روسیې سره لوبې ته ځانونه نه دي چمتو کړي، بلکې په اوکراین کې د دغه هواد اقداماتو له کبله پر روسیې پر اضافه بندیزونو بحث کوي. کیری دغه څرګندونې نن له خپل برتانوي سیال فیلیپ هامون سره د کتنې په درشل کې په لندن کې وکړې. دوی وویل روسیه په تیرو ورځو کې په یو ګستاخانه او بدبینانه پروسه کې ښکېله سوې ده. دوی زیاته کړه چې موږ پر روسیې پر اضافه بندیزونو خبرې کوو. د ایران دولتي خبري اجنس وایي د دغه هیواد د ولسمشر مرستیال د امریکا د انرژي له وزیر سره په جنیوا کې ګوري چې د ایران د اټومي پروګرام په باب پر روانو مذاکرو سره خبرې وکړي. ایرنا پرون د ایران د اټومي انرژي د سازمان د ویان بهروز کمالوان له قوله راپور ورکړی چې ویلي د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علی اکبر صالحی چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی د امریکا د انرژي له وزیر ارنست مونی سره ګوري. کمالوند ویلي دي چې صالحی نن له تهران سویست روان شوی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي ګوګل، فیسبوک او ټویټر یې غوښتنه کړې چې د چارواکو د خبرداري په صورت کې تروریستي تبلیغاتي مواد ژر تر ژره له خپلو پاڼو لرې کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د ګوګل پلټونکي او دوو نورو ټولنیزو پاڼو له استازو سره د امریکا په سان فرانسیسکو کې وکتل. برنه زیاته کړه هیله من دی چې د ټکنالوژۍ له دغو کمپنیو سره کتنه به د فرانسې د حکومت او د دوی ترمنځ د غښتلو اړیکو جوړولو لومړی ګام وي. او د امریکا د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وغوښتل چې پر روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو غور وکړي او له اوکراین سره د دې پوځي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي. دغه وړاندیز په دې پسې سوی چې یغنو د اوکراین په ختیځ کې لسوي اوربنده سرغړونه وکړه. سناتورانو په یو لیک کې جان کیری ته لیکلي هغه وخت را رسېدلی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل سي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د باراک اوباما له پلان سره موافق دی، خو امریکا باید د افغانستان د وضعیت درک ولري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د امریکا د نوي دفاع وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې وکړې. افغانستان ته د امریکا د نوي دفاع وزیر د راتګ په اړه مو له سیاسي چارو د پوځي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان په راپورونو کې د حمله روچې د زابل امنیتي مسولین وای په وسلو بار دغه کانټینر په اړه څېړنې کوي چې ګمان کېده په غزنی کې د اسلامي دولت په نامه ډلې ته لیږل کېدی.
فعلاً درې نفره په توقیف کې دي. زموږ ابتدایي تحقیقات جریان لري.
د پکتیا په ځاځیاریوب کې د ځمکې پر سر د شخړې له امله د اوښتو زیانونو حال هم درکوو. که وخت مو درلود له فراه او بلخ ولایتونو څخه هم راپورونه سته. دا به هم واورئ چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
به نحو فشار میارن تا اینا خود به صورت خود انگیخته و به نحو جبری مرز تورخم به طرف افغانستان ترک بگن.
د خبری مجله مو تر شپږ نیم بجو ده هیله در سره ملتیا وکړئ. تاسیس مرخ لازادی رادیو اوری. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د باراک اوباما له پلان سره موافق دی، خو امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د امریکا د دفاع له نوي وزیر اشتون کارټر سره په کابل کې خبري غونډې ته وکړې. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راکوي.
که څه هم امریکا ویلي چې د 2018 کال په پای کې به ټول عسکر له افغانستانه باسي، خو ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید د خپل ځواکونو د وستلو پر مهال د افغانستان د وضعیت بشپړ درک ولري. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د امریکا د دفاع له نوي وزیر اشتون کارتر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د امریکا مرستې باید په معاصره توګه دوام پیدا کړي.
هغه څه چې باید په ګډه تر سره کړو هغه د هدف ته بدلون درک دی چې زه هغه د تروریزم طبیعت بولم. متحدین به په یو دوامداره همکاري کې دا تحلیل کړي چې لوبه په کومه کچه روانه ده، کوم متوازن قوت موجود دی او څنګه کولی سو له څو اړخیزو اړیکو ګټه واخلو تر څو ژور اغیز ولري.
ولسمشر باراک اوباما تیر میلادي کال له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړ او وی ویل چې د 2018 کال په لومړیو کې به یوازې څر تنه عسکر د سفارت او قونسلګریو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو هغه مهال د باراک اوباما دغه پلان له غبرګونونو سره مخ شو او ډیرو امریکایي جنرالانو وویل چې په دې پلان باید له سره غور وشي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع نوي وزیر اشتون کارتر وویل چې په افغانستان کې به د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر او د پاتې کیدو د وخت په اړه راتلونکي میاشت بارک اوباما او اشرف غنی په واشنگتن کې خبري وکړي. خاغلی کارتر د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوارخیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې دا اړیکې د اسکرو د پاتې کیدو د موضوع په پرتله مهمې دي.
هغه څه چې ما ولسمشر غنی په خبرو کې ټینګار پرې وکړ هغه دا و چې د سرتیرو شمیر مهم دی، خو د اړیکو بیلابیل اړخونه هم مهم دي. دوارخیزې سیاسي او اقتصادي او سیمه ییزې همکاري هم مهم دي.
خاغلی کارتر دا هم ویل چې نو مشخصو دلایلو لمخې د امریکا د نوی دفاع وزیر په توګه لمړی سفر افغانستان ته و. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان شوی مهال ویش په اړه افغان او بهراني پوځي او امنیتي کارپوهانو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. دوی وایي هڅه نه چې دغه مهال ویش په تطبیق سره د افغانستان د امنیت په برخه کې د نړیوالو 14 کلنې خواري په اوبو لاهو شي او افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. افغان حکومت هم په دې برخه کې اندېښنې لري، خو له دې سره سره تل دا غږ پورته کړی چې افغان امنیتي ځواکونه په مستقلانه ډول له خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
په راپور کې مو واردل چې د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتون کارتر د امریکا او افغانستان ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې مهمه بللې او ویل چې باراک اوباما او اشرف غنی به راتلونکي میاشت په واشنگتن کې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبري وکړي. افغانستان ته د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتون کارتر پر راتګ می د پوځي چارو له کارپو زلمی وردک سره مرکه کړې چې په ګډه به واورو.
تاسو بهتره معلومه ده چې کله وزیر دفاع نوی نومول شوی و. د پخپله خبرې وکړې د افغانستان کې د القاعدې او د داعش ظهور ښکاره کړی و چې د ویلي و چې افغانستان کې که چېر امریکایي عسکر او د افغانستان ووځي نو افغانستان به د یوې لویې ستونې سره مخامخ شي. تاسو بهتره معلومه ده چې په دې وخت کې چین هم افغانستان تخاره کړی دی او د پاکستان د خانه هم تاسو بهتره معلومه ده چې روابط د افغانستان سره د اړیکې ډېرې شوي دي. نو په دې اساس باندې وزیر دفاع چې نور اولین سفر یې چې افغانستان ته دی راغی د رئیس جمهور سره په بانیه دروازو کې هغه څه چې دوی د دواړو خپلو منځو کې هغې دي دا هغه دوی ته معلوم دي. مخه د ډېرو خبرو نه داسې معلومه شوه چې دوی به کوشش وکړي تر څو چې افغانستان کې د امریکي عسکر یعنې په 10,000 نه بعد زیاتره دلته پاتې شي. د دې خاطر باندې چې افغانستان د لویو ستونزو سره مخامخ دی نو په دې اساس باندې هغه د عسکر تعداد ډېر زیار نه ته دی. نو وزیر دفاع وویل چې که د رئیس جمهور امریکې ته لاړ شي دا به د اوباما سره په مستقیم نه ورته وګرځېږي او پس هغې نه به جوته شي چې په څو میره تعداد د نظامي عسکر د امریکا په
بله همدا د عسکرو په اړه باندې ما هم غوښتل چې پښتانه وکمه، ځکه د ښاغلي کارتر مخکې تر دې چې د امریکا دفاع وزیر په توګه وټاکل سي، یعنی هغه وخت چې دی فقط نومول سوی و، د ویلي و چې شای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه په راتلونکي کې بدلون راسي. یعنی ستاسو له نظره واقعا په افغانستان کې شرایط اوس دې ته آماده دي چې باید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات سي؟
رئیس جمهور ناصر اشرف غنی هم خبر اظهار کړی دی چې د امریکې بالکل د عسکر وطن په دې وخت کې د افغانستان سره د دفاع یا افغانستان تر اوسه پورې چې په مغه صورت باندې چې دوی متحد وي تکمیل وي مکمل دي دوی مکمل تکمیل نه دي. نو ځکه چې افغانستان افغانستان هم ظهور پیدا کړی دی او لشکر جمعی کوي په داخل د افغانستان کته سخنګوی دی غزنی د والي په اصطلاح مشاور وختلې. نو په دې اساس باندې دوی هڅه کوي تر څو وکولی شي تر 2010 کاله پورې دوی ورته د دفاع شرط داخل د افغانستان کې پرېږدي تر څو وکولی شي چې هغه کوم مشکلات او خطرونه چې د افغانستان ورسره مخامخ موجود دي دغه دوی وکړی شي چې همکاري او مقابله وکړی شي.
د پوځي چارو کارپو زلمی وردګو چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر آشتون کارتر د سفر په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د زابل امنیتي مسولین وای دغه کانټینر پړای چړنی پیل کړی چې په پرمختللو وسلو او وسایل بار د امنیتي ځواکونو لاستور غلې دی. نجس اپی په اړه راپور راکوي.
روسل هغه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ته د امریکایي وسلو د انتقالولو په اړه راپورونه خبر شول. د زابل چارواکي وای چې په دې برخه کې د نیول شوې وسلو د سرنګوالي او دا چې رښتیا هم د جنگلیو ته یادي وسلې انتقالېدلې او کنه سړنه کوي. د زابل د امنیتي مندانه د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل یو کانټینر چې وسلې پکې باروي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې کشف او ضبط شوی. خغلی فراهی وویل چې په وسلو بار د دې کانټینر د انتقال پاړه درې تنه نیول شوی هم دي.
فعلاً درې نفره په توقیف کې دي. زموږ ابتدایي تحقیقات جریان لري. پس له تحقیقاتو بیا به معلوم شي چې دا سلا د چا و، چیرې تلله، چیرې انتقالېدله.
نوموړي وویل چې په دې کنټینر کې 108 میله بېلابېل ډول کلشینکوفونه، 15 میله لاسي توفنچې، 15 میله روسي پیکا، 2 میله ګرینوف، 15 صندوقونه د کلشینکوف مرمۍ، د توفنچې 100 مرمۍ او 1 لاسي بمونه موجود و. چارواکي وایي چې په دې کنټینر کې 14 عدد د انفجاري ماینونو وسلې، 2 خیمې، 15 شپې ته مخابري، 1 د شپې تلوخکي بهونکې ګاز، 15 پایه د شپې دوربین او 2 پایه ټلیفونونه هم په دې مهماتو کې شامل دي. خو په دې ورسېو کې داسې راپورونه ورکړ شوی چې د وسلې او مهمات په غزنی ولایت کې هغو کسانو ته لیکل کېدل چې له اسلامي دولت یا داعش سره یې بیعت کړي. خو د زابل د امنیت امیر ونویل چې نیول شوی وسلې امریکایي دی او کنه. په نه حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان بیا ازادي رادیو ته وویل چې د وسلې د اسلامي دولت اډلیتا انتقال دلی
مرکز کلات کې 13 ورځې زموږ کمانډانو د دایشې لخوا یو کنټینر وسلې لیرډول کې دی. دایشې دلو ته هغه په شاجو ولسوالۍ کې ونی وي، هغه مرکز کلات انتقال کوي. هلته د کلات مرکز په شار کې دننه پر کورې حمله وشوه. هغه په خپله زخمي ده، وکاسه نور پرسونل زخمیان نسبت یو په شهادت ورسېدی.
تر دې مخکې هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د موجودیت او فعالیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د دې ډلې د مخنیوي لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، نو د دې ډلې فعالیتونه به پراخ شي چې بیا به یې په وړاندې مبارزه نشونې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده. خو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د ماښام تر 2 بجو پورې به دوام وکړي. بیا هم په افغانستان کې تم کېجو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. جزئیات د یوسف خان زدران پر راپور کې.
په پاکستان کې لوکرونو د افغان کډوالو په زور ایستل، په افغان کډوالو د ټلیفوني سیم کارتونو او اړیکو قطع کول، د کډوالو کورونه تلاش کول او ځای ځای د هغوی زورول هغه عوامل دي چې د کډوالو چارو وزارت یې اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت اوس مهال په یو نه یو ډول افغان کډوال زوروي تر څو فشار پرې راشي او د پاکستان پرېښودلو ته مجبور شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې د دلو قانوني سندونه نه لري، دا وخی په پاکستان کې ژوند دومره تریخ شوی چې د اوسیدلو لپاره د سرپناه حق نه ورکول کیږي.
پاکستان در حال حاضر در قسمت
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه موږ اندېښمن یو. اوس وخت پاکستان په افغان کډوالو داسې فشارونه راوړي چې د جبر له امله خپل مجبور شي په تورخم راوړي او پاکستان پرې. په دې سلسله کې موږ هر ورځ د 300 کورونو شاهدان یو چې افغانستان ته راځي.
ښاغلی
جرأت وایي د کډوالو چارو کار وزیر د هغو 1 میلیون کډوالو ستونزو د حل په خاطر چې قانوني اسناد نه لري د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستان ته ځي. له دې سره د کډوالو چارو وزارت هیله کوي چې د پاکستان سره د نوو ښو اړیکو له مخې به هغه هیواد حاضر شي چې د داسې دوه اړخیزو ناستو په ترڅ کې د کډوالو ستونزو په راکمولو کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ډیرو فشارونو له امله هره ورځ تر 300 کورنۍ بیرته هیواد ته رستنیږي، د کډوالو چارو وزارت وایي له دې جملې یوازې 10% له مرستو څخه برخمنې دي. له دې سره یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي دوی د هغو کډوالو سره چې د کډوالۍ قانوني سندونه لري او بیرته هیواد ته رسانیږي کافي مرستې کړي او په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته ژمن دي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل له اسنادو پرته کډوال د ادارې تر پوښښ لاندې نه دي نیولي او ورسره مرستې نه کیږي.
هغه افغانان چې د کډوالۍ کارتونه لري هر کله چې خپله اراده وکړي راتللی شي او هر بیرته راتلونکي کورنۍ د یونیسیار له مرستو چې د یو کس په بدل کې $200 دي ورکول کیږي او دلته له راتلو څخه وروسته هم موږ د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت 24,000 داسې کورنۍ چې قانوني اسناد نه لرل په زور له پاکستانه رایستل شوي دي او اوس هم دا لړۍ دوام لري. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر څه کم 3 میلیونه ته رسیږي چې 1 میلیون یې د اوسېدلو قانوني کارتونه نه لري او 1.5 میلیون نور چې اسناد هم لري یوازې د روان کال تر پایه ورته په پاکستان کې د اوسېدلو حق ورکړل شوی دی.
معلم رفیع الله حنیفی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ خطا استخبل الله پیغام په د فخور څخه تازه راغلم. هلته په لار کې ماجر باندې ډیر غټ ظلم دی د پاکستان پولیس او ظالم حکام چې د غوڼی شي ککاټ هم ولري اسناد چې در سره هم وي پیسې در نه وي. اسناد مهم نه دي پیسې مهمه. نو ماجر ډیر سخت آزاد دی په لارو کې خاص کر د کیمپورو نه بهر د ماجر دغه ته دوه ورځې وخت ورکړي په دې چې مکه هغه کوم مسائل شي تعریفور کیم د ثوابي برکی کیم اج کوم د کیم نه بار خالي هغه ته ویل چې تاسو وځي کوم خلک چې په کیم کې دنه دی په ډیر خوف او ډیر تاس سره وخت یې د خارجه وزیر څخه دا خواهش ده چې د علاج شي او همدارنګه د پارلمان د رابطه ویلنی د کمیټې څخه د ماجر غمو کې پښتنه یو کې چې په دې ژمه کې د ورځې 500-600 کډ را روان دي او کاټو پاسپورت لري کین لري چې د پولیس په لاس ورغ بس پیسې 2,000-3,000 درنښ وې چې تاڼې ته پیسې چلیږي کارونه نه چلی.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واوریدل.
خبری مجله اوري
د بدیل سبس په نامه مؤسسه وایي حکومت د ولایتونو ته داسې بودیجه ترتیب کړي چې د کلو ولسوالیو د خلکو نظریات مشورې او غوښتنې پکې په پام کې نیول شوې. د دې مؤسسې مسؤلین وویل د کاپیسا ولایت لپاره د سیمو د سیمې د خلکو د مشورو په اساس یو نمونه بودیجه ترتیب کړي او هیله ده چې حکومت یې پلی کړي. په دې مناسبت نن په کابل کې د کاپیسا ولایت د سیمه ییزو ارګانونو د مسؤلینو یو غونډه جوړه شوې وه چې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی مسعود ژمنه وکړه چې د شفافې او متوازنې بودیجې په جوړولو کې به د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول سي. نور تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د بدیل سبز د مؤسسې د مسؤلینو په نظر وروستي سوار لسو کلونو کې چې د ولایتونو لپاره کومه بودیجه په پام کې نیول شوې د خلکو نظریات مشورې او غوښتنې پکې په پام کې نه دي نیول شوې. دوی وویل کلونو کېږي چې ولایتي بودیجه د مرکز لخوا ځانګړې کېږي او د همدې له امله د اکثر ولسوالیو کلیو او لری پرتو سیمو عمده ضرورتونه او ستونزې ناحله پاتې کېږي. د دې مؤسسې رئیس مجتبی پایکان وویل د دې لپاره چې ولایتي بودیجه شفاف او متوازن وي د کاپیسا ولایت ته د سیمه د خلکو په مشوره یو نمونه بودیجه ترتیب کړي ده. د هیلو خو ده چې حکومت د هر ولایت لپاره د بودیجه په ترتیبولو کې د خلکو مشورې او پیشنهادونه په پام کې ونیسي.
اینجا ما دریافتیم که در ترتیب بودجه دولت افغانستان در چندین سال اخیر هیچ نظری از اون مردما گرفته نشده.
د افغانستان د بودجه په ترتیبولو کې په وروستیو څو کلونو کې د خلکو نظر نه دی اخیستل شوی. موږ په هر ولسوالۍ کې لس اقتصادي کمیټې جوړې کړې چې پاره کمیټه کې 50 تنه وو. له جمهور رئیس نه غواړو چې د یو فرمان په صادرولو سره ټول بودیجوي ارګانونو ته خبر ورکړي چې د بودیجې په جوړولو کې ولایتي ستونزې په پام کې ونیسي.
د موبایل د کاپیسا په ولایت کې د بودیجې طرحه له کلو پیل کړې، ولسوالیو ته یې رسولې او له هغې وروسته یې له والي او د ولایت له مختلفو کمیسیونونو سره مطرح کړې ده. حکومت ته د دې طرحې د وړاندې کولو په مقصد د شنبې په ورځ په کابل کې د کاپیسا د ولسوالانو، د ولسي جرګې د ځینو غړو او ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د بدیل سبز د مؤسسې له پیشنهادونو وروسته د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود په خپلو خبرو کې تایید کړه چې د ولایتي بودیجو په جوړولو کې تر ډېره حده د کلیو او ولسوالیو پیشنهادونه او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي، خو د ملي یووالي حکومت هسې تیزې کړي چې د بودیجې په جوړولو کې معیارونه او توازن په پام کې ونیسي.
انشاءالله حکومت وحدت ملی تصادی عزیز قوانین هر چی زودتر پاس شود. اما داره که شعار داریم که 40% بودجه ملی را
انشاءالله ده ملی والی حکومت پده حتی که دهی چه جر تر جر قوانین پاس شی. زمان شعار ده چه ده بودجه 40% با ولایتونو تا زنگری کیگی. ده بودجه واک با ده مرکزی دولت سرانه بلکه ده ولسوالی ده شراغانو او ده ولایتی شراغانو پا واک کیوی.
په غونډه کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مسؤلینو وویل چې ځینې مرکزی چارواکي د یو ولایت لپاره داسې پروژې تصویبوي چې په ګوته شوې سیمه کې د پلي کېدو وړ نه وي. دوی تاکید وکړ چې د ښې بیا رغونې او ښې پراختیا لپاره ضروري ده چې مرکزی چارواکي د سیمو وضعیت او ضرورتونه له سیمه ییزو اوسیدونکو وپوښتي او بیا ورته بودیجه ځانګړې کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړې کې د ټپیانو شمیر 300 تن ته ورسېدی او جګړه لا هم دوام لري. نور حال لسمی څخه د داوود تپان پراپور کې
د پکتیا ولایتي ادارې مسولین دا منی چې د دې ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ روکیانو سیمه کې د دوو خیلونو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه روانه ده. د پکتیا والیوان روح الله سمون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځاځیاریوب ولسوالۍ روکیانو د شمخیلو سیمې د ملاپته کلا او امزخیلو ترمنځ د ځمکې پر سر چې د ادارې لپاره ځانګړې کړې و شخړه رامنځته شوې. د زیاتوي چې په دې شخړه کې تر دمه چې دوی معلومات لري ولستنه ټپیان شوي چې دوی د یو او نه د بل لوري دي او په خبره په سیمه کې د یت کرروالو په خاطر یې د نورو سیمو له ولسونو غوښتنه کړې چې د پیښې ځای ته د سولې په موخه لاړ شي.
د اریوب ځاځي ولسوالۍ د روقیانو په سیمه او مشخص د شمخیلو په کلي کې د څه مودې راهیسې د هدیرې په جوړولو باندې لانجه ده. نن بیا دغه لانجه راپورته شوې ده د ملافتې او همدارنګه د حمزهخیلو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې په دې نښته کې لومړني معلومات چې موږ ته رسېدلي دي ښیي چې د یو اړخ نه نه کسان او له بل اړخ نه دوه کسان ټپیان دي. ټپیان د اریوب ځاځي ولسوالۍ کلینیک ته لېږدول شوي دي. د هغوی څلور تنو حالت زخیم ښودل شوی چې د درملنې لپاره مرکز ګردیز ته لېږدول شوي دي. دا چې هلته اوس هم سیمه ییز عنعنات قومي رسوم ژوندي دي، موږ هم تلاش کړی ده چې د سیمې قومي مشران بېرته اماده کړو چې تر څو لاړ شي د دوی ترمنځ
د ځاځیاریوب بلسوالی د روغتون ډاکټرانو او مسولینو هم ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیک وویل چې تر دې مهاله دوی ته څوار لستنه ټپیان ورولل شوي چې اته ګردیز ته لیږلي او شپږ نور هلته تر تدابیر لاندې دي. ډاکټران دا هم زیاتوي چې د پیښې څخه ورولل شویو زخمیانو څخه دوه تنو په لاره کې سا ورکړي او په خبره دوی د ټپیانو لپاره پوره چمتووالی لري. د ای سی ټی ډی روغتیايي ادارې تخنیکي مسول عبدالخالق احمد زی ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وویل
ځاځي اړو د پښتون په لیول باندې ډېر ښه تدابیر ورته نیولي دي. د ځکه چې حالات ډېر خراب وو او ځخمیان ته ورته ډېر شدت را روان وو. موږ له پټان نه له شتکرم جهاد کړي نه چې عاجلو پیښو امبولانس د لږې نه او د احمدخیلو نه الحمدستان هم امبولانسونه ساحې ته ولېږل تر څو باندې هلته اولی کومک او اساسی کومک خلکو سره وسی. نو په دې جریان کې د موږ امبولانسونه اتل اتوال زخمیان راوړي شپخانه ته، زازو شپخانه ته، او په دې کې خداب اته دلته ولک شپخانه ته راولېګل راځي تر کړ او چې شپږ نفر عمل تر بلا لري.
لاسیمه ته آزادۍ رادیو تر رسیدلی راپورونه څرګندوي چې پروانه جګړه کې تر دمه اتل ستنه ټپیان شوي چې د څلور تنو وضعیت د اندېښنې وړ خودل کیږي. دا سیمه څخایني شاهدانو دا هم وویل چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې ځینې کورونه هم سوځېدلي او ښایي د ژوبلو شمېره تر دې هم مخ پورته ځکه لاړه شي چې په سیمه کې لا هم جنګ روان دی. له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه محمد انور صدیقي آزادۍ راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې د ځاځیو د نورو قبیلو او څمکنیو اوسېدونکي قومي مخبر او علما هم د اوس د ولسوالۍ د ودانۍ مخ ته له خپلو محلي بیرغونو سره د دواړو قبیلو ترمنځ د سولې په خاطر رایوځای شوي او د اوربند لپاره روانېدو په حال کې دي. د ځاځیو د دې قبیلو ترمنځ دا جګړه په داسې مال کې رامنځته کیږي چې له دې وړاندې هم په پکتیا کې د ځمکو پر سر شخړو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له دې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېدله. بلې و درې د چې سهار لیواله وړاندې کوي.
تشکر از شما.